آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر کسانو خپل به وسیره ته یاد کړی دی به وزلی یادونه کړی دا یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان راستانه شوی دی ویلي دی چې له دوی سره مرستې نه کیږي لاسنیوي نه کیږي په ایران کې مشته یو شمیر افغان کډوالو هم شکایتونه کړی او ویلي دی چې هلته ورسره ناوړه چلان کیږي د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره جرمني 28 افغانان افغانستان ته ډیپورت کړل دا هغه افغانان یاد شوی چې د جرمني د چارواکو په خبره په جرمونو کې ښکېل وو په همدې اړه د بند ولایتي شورا له یوې غړې ګلالۍ مموزي سره چې له افغان کډوالو سره د حقوقي مرستو لپاره هم مرسته کوي مرکه لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو ځانو د لاټي پروګرام لانډه برخه هم هېروي خو راځي پایل ساسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه جاوید احمد د کندهار ولایت څخه دا پیغام پیړم په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ورس تر بلې ډېرېدون کیږي زما د اسلامي امارات د امیر المؤمنین شیخ حیبت الله صاحب څخه دا هله او غوښتنه ده چې د افغانستان وزوانانو ته په دولتي سکتور او خصوصي سکتور کې برخه ورک ځکه چې ځوانان د سختو مشکلاتو سره مخ دي کچېری خدای نه هسته ځوانانو ته د کار زمينه برابر نه سي افغانستان به یو اقتصادي بحران ته لاړ شي
سلام نو نه کې هلي کوم چې جوړ او راو بیز او کل احمد هلمند ولې څنګه د سوري څخه مې اړتیا ولید د څنګه له سوري څخه بیا د ګرما او پوری په دمه چې کوي مکتب نس نمبر غواړو د اسلامي مهارت څخه د غوښتنه کوم چې مکتب جوړ کې زه کړه ما مسلمان مې تر سن وایو بیا په د هلمند ولې څنګه له سوري کې ډیر جنگونه وسلو ډیر زخمیان شهیدان مله لاسه ورکړل نو د خطر مرګ شین ټول به سی واده دي نو مرته باید مکتب جوړ کړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زبر علی حمدر د هلمند ولایت تنوزات الوسالی څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم ما دغه اواز کوم تر لوړ پور چاواک پر ورسوې د نوزات الوسالی کې ډیر اقتصادي مشکلات دي نو زموږ کښتونه دا خو ګره تاریخ او دا تاریخ کرا باندې بند کړی دي نو اوس دې موږ سره موسسي او دا کوم کنه وکي کنه خو نو موږ یې بیرته کړو نو دا ما ژاختر دا ولې ټول چارواکو په ویل سي السلام علیکم
السلام علیکم جوړ په خیر شوخ ششی بیا ولري سلامونه نیکی لی د ازادي ردو کارکونکو اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ او جوړ وسی دا یو ډوغان یې هم وس ماته راورسه دلی چې مسافر دی وړیا دا ګر د افغانیان دی ګر د افغانیان دی چې دا چې وټاوی د کی ګوره چې وټاوی پر یګو باندې راشو کیږي او په دغه یګو کې زی دا هم وسغه ودانی ته راورسه دل دلته شوکې بیا د دې ځاس خنی بیا نور بارې د مسیر پر مسیر باندې چې زی وسنت شي حساب وکړي چې دا لږ دی کډیر دی د افغانان خدای پاک پر افغانانو ورحمېږي چې دا بونو پر مینو نه ورځي دا نو د مامورانو په ټکانو کې نګریږي نه به وشتل کیږي هر چی رشیارې وولې د یغه بس ځای دی په دغه یګو کې چې مر سو به دغه یګونه بس کبر دی دغه ځای دی یعنی چې پر دغه لار باندې مشت دی خو بدای درته چې جړ ځوانان مولید دي چې پراتری پټوي پر کشکړې دی یګوندې راغوشتي دی بالا هغه کبر دی زایدی بالا بس نو خدای پاک دی پر و رحمی دی دغه د افغانانو آل دی نو شو وخت شي بیا ولري په مخه شه هله کوم چې نشره کوي دغه ویډیوګان چې ما تست درسته وږي دی د خدای په امان شو وخت شي بیا ولري
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته د زړه کوم خپل سلامونه وړاندې کوم بعد له سلامه د غزنی ولایت څخه مې دا پیغام پریښی دی چې مخکې یو تن استاد په صفت باندې مې کار کړی دی او شپږ میاشتې کېږي چې مو خپل معاشات نه دی اخیستي همارت هم په یوه بله کوي نن سبا نن سبا نن سبا تر نن سبا پورې نه دی موږ غږ یو څوک هم نه شي هرویدلی او نه چا هغه غربېدلی دی حتی اقتصادي مشکلات تر دې ځای رارسېدلي دي چې یو معلم دې سره اوس مخته ستر دی مکتب تیر ستر دی معلومي تیر سي نو دماغ وختنه لتاش څخه دا د دماغ تاس درېږي پوری ورسوي است د دماغ څوک وار وي دي شاګردان هغه مخول سي دماغ برخلیک معلوم چې حیا دماغ مشات سره غسل شپږ میس کې سم مشات نه داخستي له مؤسسات سره کار کوي وستي مدرسو دی والا مشات حواله یو موږ دغه شپږ میس کې سي ورزو نم کوم مشات ستنه سو کې دی ډاډ راکوي سي ورسنه سو کې دی ست سي موږ ته اطمینان راک خیر وي سره غلې نو موږ لته صحیح له قوم سي دی هغه مسول کسانو پر وګونو پوری ورسيږي سي دا ملت په تر څو دغه سي زوري تر څو موږ داسې کړي وو استادان په ډیر بد وضعیت کې دی په ډیر بد حالت کې قرار لري اوس نو له تاسې قدر منو څخه مې دا ډیر وختنه داسې دا د ما وخت مسولینو پورې ورسوي اصل غزنی ولایت څخه یو تن ښوونکی مې دا پیغام درته پرېښی دی هیله مند یم سي ما وخت تاسې ته د مسولینو پورې ورسوي مننه السلام علیکم
زه شاه مقصود د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه په خپل وار سره د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمبود څخه ولس ډېر په مشکل کې دی او خلک ډېر زیات ستړي دي اوبو لګولو او بیا رغونې وزارت څخه غواړو چې موږ ته ډمونه جوړ کړي او د مؤسساتو کومک وکړي هېڅ کار او مزدوري نشته خلک لاس پر لاس ناست دي چې کښت وکړي هغه تر اصل د مخه د اوبو د کمبود ته وجې وچ شي وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ صدر سره په لین کې یم دغه زما اواز تر مسولینو پر ورسیږي موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډیر سخت په عذاب یو داسې ځینې په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه ده ځینې تېره کړې دا څنګه حکومت دی دا څه رقم دغه دی دا څنګه دا شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کړي موږ یې میراث کړلو د ورځې د خلکو مځکې هاخې و بلتې ورکوي خاص د روپو په مقابل کې لس دولس کسه مړې پر دې برابر باندې وسوله چې معنی دا خاص ناملې دی وګرځېدی په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې و چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي داسې کوي چې د خلکو د پلارو د نیکه مځکې واخیستلې د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې وسلام په احترام د غزما اواز تر مسولینو پر ورسیږي پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سره د شیخ صاحب څخه موږ د ایله د چې د قاضی موږ د ولسوالۍ څخه ایسته کې د موږ میراث کړو موږ به دې ته ودرو خپل منځي به دې په کور کې را جوړ کړی
علیکم ورحمت الله تر هر څه د مخه د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لینم نو دا ترافیکی پیښه په حق له باید وایم چې په افغانستان کې د ترافیکی پیښو عمده دلیل چې دی اغاز موږ د افغانستان د خلکو د بی احتیاطی د وجې څخه دی موږ د افغانستان خلک چې دی د خپل وسایلان سره ډیر بی احتیاطی کوي په لارو کوڅو کلیو شارو کې د وسایلان دوی ډیر زغلی مثلا په واده کې لس پنځلس شل مټر پر لپسې په ډامبر باندې سر را پاکړي پر ګرده پر یو بغل باندې د یې خوڅ چې څوک را رواني هغه ته لار نه ورکي نو باید ووایي ټولو افغانانو وړوندو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډېر احتیاط کوي خصوصا بیا داسې د یو ګڼې ګوڼې په ځای کې بیخي احتیاط کوي نو چې دوی دا احتیاط وکړي زما په نظر باندې نو خدای
کوله دا پیښه برکه میسي السلام علیکم د هلمند ولایت مرجه خبرې کوم ما واده تر لوړ چارواک پورې ورسیږي موږ ماجر د پاکستان سره غلي موږ سره هیڅ مرسته نه دی نو معلم رسته سوې د چې موږ ته نه دی راکول سوې موږ دلته ډیر سره ستړي کدا غره کوم حالات موږ برته مجبورې کپغلای کپاره کمی موږ پاکستان ته برته وړو موږ د مجبورې سزو خو په افغانستان کې څو کاله مخکې دا نور شیان علاوه خو حالات سمو پیسې وې اوس پیسې نشته نشته دي موږ سره دي مرسته وشي کمی ولا چې نیم افغانستان به بېرته واوړي پاکستان ته نیم مهاجر چې راغلي بېرته د مجبورۍ سره روان دي دغه اوس هم روان دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د خاول حسنی حکومت سے دمو دا غختنه د ټول افغانستان دی رفت آمد خلکو سے اوس خلق تر ډیر ستونزې جوړ کړي دي سړک دو کال کیږي چې یوازې تخریب شروع ده هر شرکت 50 کیلومتر تخریبونه خو 2 کیلومتر هم نه ده جوړ کچیری په دې سړک منظم نظارت او مسلکی خلکو کار کړی وای اوس به یې بیرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریبول.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه د ګومل ولسوالۍ یو وروسته پاتې ولسوالۍ د هیڅ پرمختګ هیڅ کار نه درته شوی او ډېرې مځکې برانو د خو اوبه وړې دي او هیڅ حکومت پاملرنه نه درته کړې او نه مرستې له خلکو سره شوی دي الا رویش تر مسؤولو چارواکو څخه د مږ زغ ورسوی ډیر مهرباني به و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاری محمد رسول نیم د ننګرهار څخه ازادي راډیو لاله نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هلی او احترامات تقدیموم. الله رب العزت دیو کی چې ټول افغانان سره فخ او خوشاله وي. نو زه د ازادي راډیو لاله نه په خپل حکومت او د موسساتو باندې غږ کوم چې په ننګرهار کې د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و. نو د سرخود سرود ولسوالۍ ډیرې سیمې وځپلې، خلکو ته درانه مالی او جانی زیانونه واړول او هغه د سرود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې منګه د اسد په تیز مر کې سرپنا نه لرو، په ګرمو لمرونو کې مونږ ناس یو، د شپې د خوانه د ماشو او ګرمۍ له خوانه او په دروازې مونږ د سر لمر ته ناس یو، سرپنا مو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. مونږ سره حکومت د ویلی و چې مونږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی و چې مونږ به تاسو ته سرپنا جوړو، تر اوسه پورې مونږ سرپنا مقصې ویجاړه او ګډوډه پرته ده.
وایس د پدما ل ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غشتنه د سیزمور غم دی او خر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر پتنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شیر او لس یو تاک ته هیڅ شی نه لري. وی مو ټکی مو د وین کچین مو افغانستان ته ولاړ شو، افغانستان کې مونږ کار نسته، یو زمينه دې مرسته برابره کی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا سره پارک لري، دا دوري بده ده کبي دې زنګ ورته ویشي کې کنه ویشي چې خبر ورکې سي ویشي کې. دا پر موږ باندې وسه حال څه شین قیامت ده. افغانستان د لارښوم کار نه درو، ایران تر اوسه دا غم نه پریدي. نو له ازادي رادیو کا کومګو څخه مغشتنه او هله اوازو دا چې موږ راخت تر طالب چراک پرې ورسي، تر طالب مشران پرې ورسي. ډیر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ول ډبول ستاله اسنه پر کېدن سلاس متېدن ستا ور ورکه شو ګیر سدا څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوې کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلند کیږي.
زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانې، یوه سترګه مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په 400 بستر شپخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریخي وو، موږ هم خبره کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. په دغه پیغامونه کې له ایران تاسو اوریدل چې هلته افغان کډوال وایي چې د قربه هیواد لخوا ورسره ناوړه چلان کیږي. پر ایران سربیره افغانان په نورو هیوادونو کې هم کډوال دي. جرمني د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو الوتکه افغانان کابل ته ډیپورت کړل. د جرمنی د چارواکو په خبره په دې کې هغه افغانان شامل دي چې د دوی پټکو په جرمونو کې لاس درلود. په همدې اړه زموږ همکار احمد تکل د بند ولایتي شورا لغړې ګلالۍ مموزی سره مرکه کړي. میرمن مموزی له افغان کډوالو سره هم د حقوقي مرستو لپاره کار کوي او یو موسسه هم لري. نور بل میرمن مموزی نه وورو
دا خلک دا تویست خلک چې له جرمنی سیسوی دا ډېری غټي پولیسی یا جنایی غلری دوسیه لري. دا دوسیه د نن ورځې نه دي بلکې دا دوسیه دوی ته ډېر وخت نه درلوده، خو په المان کې بعضی موضوعات رامخته شول لکه دا پولیس چې په المان کې ووژل شو او په زولنګین په ښار کې یو جنایي پیښه راوخسوله. نو دا سبب وګرځېدل چې افغانان له جرمني نه خارج کړي او بیرته افغانستان ته ولېږي.
د دوی جرمونه څومره لوی وو او په دوی کې کوم کډوال شامل دي تازه چې جرمني ته راغلي، او که مثلا داسې کډوال چې طبیعت د جرمنی یا په جرمنی کې د دایمي اقامت اسناد لري هغه هم شامل دي؟
دا هغه خلک دي چې په جرمنی کې صحیح یعنی قبول نه دي. په جرمنی کې هغه کسان دوی نه سي استلای چې په جرمنی کې رسمیت وره، په جرمنی کې قبول شوی هغه کسان جرمنی نه پاسي، بلکې هغه کسان دي چې په جرمنی کې قبول شوی نه وي او دوی جنایی دوسی وره.
څومره مطمئن یاست چې دغه کسان چې استل شوی دي پر اختیا سره مجرمان دي او لوی لوی جرمونه یې کړی دي؟
چې په جرمني کې وسته چې زړه په ډیر وخت کې وسول او په ډیر زړه وخت کې او ډیر کم وخت کې چې دغه کسان د افغانستان له جرمني نه بیت افغانستان ته ولېګل شي، دا به چیرنه وسی، دا به سیاسي چیرنه وسی، او هغه کسان چې استل شوی دي غیر دوسی باید معلوم شي چې د خلک په کوم دلیل باندې وسل شوی دي. دلته په جرمني کې قانون دی چې باید هغه کس چې څوک هغه باید ته اجازه ورکړي چې دوی دوسیو ته لاس رسی وسی، د سیاست مدارانو، د وکیلانو. نو دغه خبره ډیره ضرورت نو موږ باید له نورو مرکزونو سره یا پولیسو سره یا سیاستوالو سره په ګډه کار وکړو چې د خلکو په کوم دلیل باندې استل شوی دي. دا په یو ورځ باندې نه کېږي، باید دوی دوسیې راوغړ شي، د دوسیو سره د پولیسو نه اجازه واخیستل شي. نو دا وخت غواړي. دا خبره موږ ته ډیره یو ډیر سخته خبره وه چې دا خلک یې له جرمني نه اخراج کړي او بیرته افغانستان ته ولېږل.
په پام کې شته نور کډوال هم د جرمني حکومت باسي کم دا یو او رستې ډله و؟
تاسو ماته ښایي او ما رسنوي کې هم دا او د سیاست مدارونو نه هم چې نورم هم په لیست کې دي چې هغه هم د وستلو لاریو ته برابر وي چې دوی بیرته افغانستان ته ولېږي. دا اخري الوتکه نه ده چې کابل ته ځي، داسې نورې الوتکې به هم له افغانانو نه ډکې شي او بیرته به کابل ته وصول شي.
یو تقریبي شمېر تاسو ته معلوم دی؟
تقریبا شمیر ماته ډیر ګراند چې تاسو ته وایم، خو هغه کسان چې په المان کې یعنی دوسیه لري او دلته په المان کې خلک هم دلته لدی رسوند سره مخالف کی او سیاست مداران هم دلته په جرمنی کې اوس یو لار پیدا کوي چې خپل ملک ته دا وخی چې هغه کسان دغه چې جنایت کوي دغه موږ در وایو سره موږ اقدام وکړو چې د خپل خلک په المان کې آرام کړي.
تاسو مثلا معلومه کړی ده دغه کډوال چې استل شوی دي د دوی د یوې محکمې په نتیجه کې استل شوی، مدافع وکیل درلود که نه درلود؟ یعنی له حقوقي نظره هغه ټول شرایط ورته برابر شوی و دوی ته؟
په جرمني کې باید برابر چې دوی به یو قانوني لار ورته برابر کړي چې تر کومه حده پورې دوی دغه قانوني لار مخکې بولی ده دا تاسو روسه صحیح معلومه نه ده، روښانه نه ده. خو په جرمني کې چې هر کس داسې نه کېږي چې په یوه مسله باندې دله آلمان خارج کی، دا باید ډېر مسلې باید سره یو ځای شي، دا باید محکمه باید په ډېر مسایل کې فدې کې باید هغه کړی باید مخکې تللی او دې باندې باید جرم اثبات شوی بیا کولای شي چې دا کس او په یوه وار باندې یا په دوه وار باندې دا کسان استل په جرمني کې ډېر ګران کار ده او قانون هم د ته اجازه نه ورکوي.
د بند ولایتي شورا غړي ګلالۍ مموزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 45 500.
وسم راځو د ورکو شوای زانه د پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلی وړاندې کوم. بعد السلام د غیو زامه د سره وباسي. ایران کې قدس نادر کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله عمل سي.
ګران ورور، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. که چیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 3 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 3 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آزادی ریڈیو درنو مخترم اوریدن کا ومکاران ته سلامونه. از اختر محمد خادین يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه آزادی ریڈیو ومکاران ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خو راجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو رک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمه ته خنادر کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمه پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمه څنګه درکه سوی دی؟ نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موجوده لیدلې اټمی زموږ سره معلومات سره کې، ځکه چې کورنۍ ډیر سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نه درک سوی دی. الک چې ډیر زیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خوا ته بدللې چې په کوم سیمه کې وي، نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو لیدلې یا درک لري زموږ سره پرلان د شمیره اړیکه ونیسي. لبرنې زما شمیره ده: 0 0 1 1 0 2 8 1 9.
سلامونه نیکې هلي وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولا دی، د تاج ګل اکا زوی دی، تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 0 1 0 6 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درک سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنځکه نور معلومیږي، د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې ورځ لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 0 5 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاست. ډیره زیاته مننه زل علا لیونین د هلمون ولایت سنگین ولسوالی سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درکاسو یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلی دی نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پرې نه درکاسو دی او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګری زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسو ک ایران ته تللې او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سیا یو زنګ وک یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه خامخه نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دی ما تراله بل ورځ پښنیاد وکي ډیر سخت در څخه خپه دی او ډیر سخت در بس زورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخي از ما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چار چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات را ترا کی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښه نو خدای دې خیر درته درکې موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 په هیله خدای دې وکړي چې نشر کې ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو. السلام علیکم و رحمت الله.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخونکو خدای سپارم.
د ازادي ملما د ازادي رادیو د ننبرسي ملمنه مو یوه د سیافان ډاکټره د چیل دوله سيزره حصے په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ریاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پاتې درې یا څلور ورځې په کور کې یم. نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 5:30 بجې زه باید راځم سم او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره، یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي، خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کړم چې کوم د سنټر ته ځي، او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و 45 دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط یې خو اوس خو موږ تقریبا 10 کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط یې ماته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضی ما په دې حساب سي همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سي کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم، هر لحظه هر قدم سی اخلم هر لاس شروعم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم، او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغو نه هر عمل کې زه هغو نه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم، څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغ ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زړه زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ، په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالې دلی دي سي اکثر سي تر مایم رتبه جګه ده، تر مایم تجربه زیاته ده، خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم آیا تر سره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې سې کوم بل څه به د دې مریض په ګټه وي، بیا سي زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته وي، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم او همدارنګې د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه یې کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي، هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره، نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
دې نه مخکې سي هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یو برخه ده سي پیغه کې، یعنی زه خپل ترزان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سي هغوی ته زه زده کړه وکړم، او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروری برخه ده ما د کار سي زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سي په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سي سی کلم کته کزه خپل یو بل همکار وګورم سی هغه لمانه مشرم ده کیدې چې سی د روغتون رئیس می، خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په سکه کومه فیصله
درست مخه تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پوښتنه وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنی زده کړې ته لومړنی زده کړې می چیرې کړې دي؟
لومړنی زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سم سنف پوری، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سه انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چې انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کړم بس دغه په غوښتنه مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مې مطب وکړ درېم مې مطب وکړ ما د درې انتخاب هغه درلود ما درې سره مطب وکړ
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري
تاریخ خو ډېر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسې کې یو لیسې سکندس په شار کې و او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدي میاست وه سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتې واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ چینکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالب پدې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چای یخ کیږي چې واورم بینو یخ په مشاهده ډیر کیدو
او شاید تاسو ته معلوم دی البته مرکز ګرمي او د اشیان نول نو سنفونه خپل ډیر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي شوی بیا د کابل تب ته لاړې هغه مو تر پای ولوست
دیر لسوا پینزو سم که کابل تب تراغلو بیا دو کالا و روز ده سکل ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع که مخصوصا ده کل روسی اسکر و سه اشغال نو روز ده یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرتو که نو پویغو که زهم پیش دورده یا پاکستان ته مچاتو کور اخلم درې کال ته وایو نو تب می پونیمای کې پریشو یعنی ختمه ولې منسو هغه د زنزین کورنۍ ستونزو له خاطر مو سي الکان بایت وتلې وایله لملکنه نو د غوسره به موږ مجبور سو سي او زو اجرته مو کو بیا باتل دریم سنف بیا ما څلورم سنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سه کچيري
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو تب ته دوام ورکو
نه د له خاطر سیمه د هیڅ هغه ګوندونو سره ته په رسمیت پیژندل سي ول دغه ګوندونو هغه من نه درلودو شمولیت یا دغه کارت من نه درلودو نو یې ما په تب ته داخلي دوکې ډېر زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولې شو بیا ز لاهور ته ولجلم نو لاهور کې بیا هم دا خبره و سی د ګوندونو کارت غوښتلو سی هغه ما سره نو سی په هند ایس ګوند کې ما نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا حالته ما یو دوه کشمیری ملګری پیدا کړی په لاهور کې سی دغه پلار وزیر د صحت په کشمیر کې به راغې د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بدل د سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درې مثلا په امتحانونه یې واخیستل بدل غیر بیا ماته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې دی لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادان ټوله شزوي
دغه ټپ پانځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د ټپ پانځي د الکانون جونی یو ځای درس وایو دلته بیل درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاگردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاور کې ډیرو. یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سې ما اول ځل، خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاور ته ویلو یو تعداد او هغه داسې نه ده چې دوی ملامته وم، هغه دی زه بله خاطره مې یو تعداد و سې دوه چانس کې یا دریم چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی دل خاطر ستش او ست په شو نمبر بریالی سي نو ته باید زحمت ډیر زیات وباسي. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ شه ده سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو، دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سي یعنی د شی استعداد خوندانو او هغه کې د لیا چا سي ډیر علاقه درلودل کوم له زده کړې سره هغه به کامیابی دی. خو پاکستان کې یو بل سیستم و سي د هغه هر منطقه یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سي په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي سي کوم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیتا و اغه بی اخستن شاگر تکره و کنو نو اغه سی کلا بطب تراتو بیانو مجبوره و سی زیار یا زحمت دیر و باسی و
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلوده پا پاکستان که پا لاهور که دی تب دلوستلو پا وقت با مهم کمه دست قصه بون پا یاد ده چی زموږ دی اوریدونکو لپاره پزله پوری وی
د څه خاص جالب خونه ده، خو یو شی ته مخ متوجه کو سه موږ سه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې سه هر کال لته یو یو د وسیټه افغان ماجر یا ورکر سی وو، نو یو څلور پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو، همیشه به یو ځای به او یو بل سره به په تماس کې وو، اړیکې هم درلودې. نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شی ته موږ متوجه سو سي کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دو درې میاشتې وروسته به خبر سو سي هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوا سي ما سره د داخلي په ایسا کې کوشش وکړو هغه د کشمیر و، اول ما سره ملګری سو بیا وروسته هغه د کشمیر و. بیا مې بل ملګری سموږ پیدا کړ، ما او دا بل که یو جای ګرځېدو، هغه هم بیا تصادف دو درې میاشتې وروسته خبر سو سي هغه هم د کشمیر و. نو نه پېژم چې په دې کې او درېیم ملګری د کشمیر و. آیا سي دا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته وو، یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول، څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده،
او دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې شته، نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم، د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه شوم. هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې شته، سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري،
تګ راتګ لرو، له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو.
کله چې له طب فارغه شوي لومړنی کار مو چیرې پیل کړې؟
یعنی فاروق تحصیل سومل پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستر وکړو، شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو، او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوست ګریجویټ انسټیټیوټ د پاری کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سی حالت باید پروختون کې کار نو کو. ستل سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما، یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی. او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصی ورکر سیزالته کار شروع کما. خو هغه ول پښتنه دا وسه تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخلئ چې دغه ګوندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خبروي، مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وای رضا تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځمکه کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو، 1990.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1990 کې ما واده وسو، او بیا 1990 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود، اوسه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومانو اوسه تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لغه بیا ما خواهند ده تصمیم نویسه راسو انگلستان ته، او دلته امتحانونه مورکرو، او ما ده زوی ده ده زره ده عملیات تعقیب سو. ده زره داکتر اغا ار شپک میسه باد کتلو و مایناتو داشیانه کول، اغا موتو بکو سمتو گوسی و خلاسی، و بعد لغه بیا گوری شپک دو زلی شپک میسه ما کار پیشدو کده دو میسه په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي، او بیا په عین حال کې کار کول،
لدې ستونزو سره مقابله کول، او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خواوې، ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه وسوي څه کوي؟
لور مې ماشالله شوه. یو خو په کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خوري استله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیاته مینه ده تر اوسه پورې. د دې باوجود چې ستمیله نږدې نه ده لیدلې، یو ځل دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکړه به بهغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري، بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، نه امپیریال پانتون د دنیا په ډیرو شوو چتو او معتبرو پانتونو کې حسابېږي. هغه څه وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده ځن کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي سه هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې سه د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته او یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي مرستې رسوي او تاسو ته معلوم نه چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي څه کومک ورسره وکړي حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سي موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سي کار ته ځو دا پوښتنه کوي سي تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو اما د دین ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډیره زیاته فعال برخه درلوده خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سزا ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس په الحال دا کله سي مورا پانتون او هغه یو مدیکل یو کمپلیکس ده لکه له شونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند شو خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول هغه سره مې تماس تلی ده او هغه نن مرسته غواړم هغه ما سره همکاري کوي. بل دا سه کوم ډاکټران سه غواړي سه تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي د غو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم ورلېږم سه هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا و سه دا اوسنی ډاکټرانو سره سه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې یو غو ته سه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی غو ستونزو اورما مسلسل دوی ته دا وایم سه تر لیکچر دا د سه تاسو ما تخپل ستونزې وایي سه زه در سره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سه کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه سه موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سدي دا په دنن افغانستان کې نسته د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مدین ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم ځخپل د دین ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلمه چې دوی ته تخصص ورکوي زه اغوی سره می تماس نیولای هلی ځلې کومه سه کدا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی کویت ته ولي لاړی او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسنی کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر پڅ کیو؟
سکلی ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته. دوی سره دا یو تاثر و، نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تېرې کړې دي، یعنې کیدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر شوي دي. له شروع نه همدا خبره و سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوې، که به کوې بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تېر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا وسي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده، خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د آزادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.